په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه لبوريوال کاکړه اور.
د مهم خبرونو سره ټکي د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان او کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو په اړه د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د برید یو شمېر لاملونه په ګوته کړي دي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان او کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کل تیرو دون پسم د دې ماشومان د وینې تپوس چانه دې کړي څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمانه ولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه او ځکه مونږ د احتجاج کړو مونږ دنه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټي جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې نه پانسي ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچي کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې ده خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده. په کراچي کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو د تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایې اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو کلنګ اخیستنې د پیسو لپاره تښتونې او فرقیز وژنو کې مشکوک کسان نیولی سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې یا په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورا عدالت وژنه کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټي پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یا پر ولس نور بوج اچولې دي. یادې کمیټي د نیوکې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. دا یادې کمیټي مشر سلیم منډویوالا ویلي چې حکومت د مارشلا غونډې د پارلمان له سلا مشوره پرته پر خپل سر فیصلې کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی د نوې ټیکسونه په روان کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر شهرونو کې د دې نوې ټیکسونو پر ضد احتجاجونه شوي وو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایی ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبه په ورځ ناوخته د هغې پېښې د پل څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایی ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابر کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړي په ژواک خبرې ځانسته د خبرو پر مهال پر استخباراتي کړیو هم نیوکه کړی دي چې د د په وینا در حمله وړاندې معلومات نه درلودل. د کندهار پر هوایی ډګر تیرونه د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 500 تنه وژل شوی او 15 نور ټپي شوی. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا پایته نه رسیدلې. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لیا زیات کړي. د ترهګرۍ او مالي چارو په اړه لوړپوړي امریکایي استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبین ویلي چې د قرارداد به له ترهګرۍ سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د په نښه کولو لپاره وړاندې سوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د ملي د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې نوي قرارداد په اړه بحث کوي. ترکی وایي د راغورځول سوي روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. دا الوتکه تیر میاشت ترکی هوایي ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلکیچ دا څرګندونې تیر ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی د الوتکه د نومبر پر 14 نیټه هغه مهال ویشته و چې د لنډ وخت لپاره له شامه د ترکی فضا ته داخله سوې وه او څو خبرداري له پامه غورځولې وو. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا نه وه داخله سوې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوي بي له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.68 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ او په 23.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.03 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو، د وژل شوو ماشومانو کورنۍ او له دوی وغوښتل چې دغه پیښې عاملین دی ونیسي او سزاګانې دی ورته ورکړي.
نه په یارې درس کړی شوی دي، نه مجرمان نیولی شوی دي او نه سزا ورکړی شوی دي خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
هم د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو په یاد کې یوه غونډه عوامي نیشنل ګوند پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرتر می افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي. او د قبایلي سیمو سکولونو استادانو اتحادی په دې ویلو سره چې مرکزی حکومت یې غوښتنې منلې په اسلام آباد کې پیل کړی خپل احتجاج پای ته رسولی دی.
د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. سینیریټی متعلق دوی د موسرا پرامیس کړی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع. پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړني تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړې شوې وې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وژل شوو ماشومانو کورنۍ او احتجاج وکړل او دغه برید د پلټنو لپاره یې له حکومته د یوه عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان په خپله وینا کې وویل چې د صوبی حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې له اغېزمنو شویو کورنیو سره ټولې ممکنه مرستې کوي. حکومت هم دا راز اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادہ پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه. نوهاوی د ځان سره په سټیج کې نول د شوادہ پورم مشر پزل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن ندي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او پزل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینی تپوس چانه دې کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ د احتجاج کړو سار چکم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه وو. زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ اغه ته نشو راتلی ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنی د مشر د تقریر روستو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترهګرۍ مقابله کوي.
ہمیں اس ملک سے دہشت گردی کا
مونگلا پگڑا د ترگرئی مقابلہ پکار دا چسوک معشومان پدا سی ڈول او پا بے دردی او بے حسی سرا وجلی شی نو مونگلا خو اول نور ہرسا پری خودل پکار دی او د ترگرو پا ختمولو بوخ کیدل پکار دی او زمونگ نچی ستا سی لپارا سک کیدلی شی نو مونگ بے کہو
جو بھی ہم کر سکیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے.
د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شوادہ پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
عوامی نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ولمانځلو. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو پر ترهګرۍ ضد حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې. دوی وویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پېښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا شروع په مازیګر د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې را بلل شوی دستورې ته دا وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پېښې عدالتي کچه باندې پلټنې وکړي بلکې ترهګرې د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د په موکا دا قرآن خانه او اجتماعي دعا نه پس می افتیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پورا امن نوی راغلی ترخه گربا هم دغه شان د پښتنو بچی وجنی او د دوی سکولونه به رنگوي
چې دا شن نکات به کوم دي هر فن هر فن چې کوم دي د ستر تر ته له هغه زنند پټا غوي مچ زموږ صوبای حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی چه که پا آره سطح بانده پده شر نکاتو بانده امن نکیگی نو اوی زیم آورده نو زمون بستاس مشکل بخده پدیر شکل که حرفی چه دلت مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات با علا کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبن شی و پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبن شی مونگا پا که خواه خراب نکو مونگا خپل خواه ری اور مرکور بارو
دا عوامی نشر پاٹے صوبائی ستر سکتر او پختونخوا اسمبلی کے دخپل گند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک اویل چی دا بد مرغا حکومت اس ہم دا خ او بد طالبان پا فارمولا یقین ساتی او پا پنجاب او دا حیوات پا نور و برخو کے زن ناقانون گرزول شوی تنظیمون خلاف حس کار روائی نکوی دہشان دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی نائب صدرا او دا قومی اسمبلی پخوانے غڑی میرمن بشرا گوہر اویل آرمی پبلک سکول کی دا وجل شوی معشومان مور پلار دا حکومت نغختن کوی چی دا دوی بچی چا او پس گنا وجل شو هغه زیات کړه چې دا وسلوالو نه بدل اخیستل دا معشومان نه بلکې دا سیکیورٹی فورسز او حکومت ذمہ واری ده دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګوړو له دراتاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید په اړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورټ کې غونډې کړي دي.
14 کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا ندي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکې جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل دی هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادی کی.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادیږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه 8 ډزه لګېدلی وو. د په هغه غنو ژوبلو شویو کې شامل وو چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپل په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغوند شول.
کوم وخت چې زه موږ لګیدون دا سټوډنټ ما ته ټول دا سره ته لکه څنګه چې چرګ د بچی راتو شي وي د غرنګ زه بالکل هیلپلس هم په دا وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 1200 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته 100 زر یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپلو بچو غوندې وو هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوتنو یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 9:30 پیل شو. لږ تر لږه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامع اغوستې وي د سکول ودانې شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی اوره ورننوتل.
ورستو موله پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډ کړه. منډ کې ز دوی ګولی ولګیدم چې ولګی را لړې شو د شتګر لاندې را ورسیو نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندۍ او هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګی.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک وژل نو وروسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم وژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېره نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ ربط او بالکل نو خراب شوی، صرف یو دغه پازړه لګېدل بس بیا ته ولاړم چې بیواله.
د دورانۍ کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمہواری
انتظامیه وه.
نغواړي د بریټ پر درد کړاو او غیر سربېره یو عادي ژوند ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سنټ کې د مالی چارو قائمه کمیټې د هغه هیواد پر حکومت د دې لپاره چې پر ولس یې نوي ټکسونه لګولې دي نیوکه کړې دي. د کمیټې غړو ویلي چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د نویو ټکسونو لګولو پریکړه د اړتیا له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د سینټ د خزانه قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوې د 40 ارب روپو په نوې ټیکس تنقید کړې ده او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانه قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړې ده. د خزانه قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د IMF په هدایاتو د نوې ټیکسونو د لارې په ولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالی له وجې دا مسله رامخته شوه. د سنپس چې سټیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی وو. یاد دی چې 13 ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تاجرانو تحفظات به لري کړی کیږي. ددا هم ویلي وو چې د ټیکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټیکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي وو چې د نوي ټیکس نه ترلاسه شوي د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سربې اسب لپاره استعمالیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو ته پاکستان د قبایلی سیمو سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره د هغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې او ناستې پای ته رسولې دي. دوی وایي حکومت پر سره ژمنه کړې چې مسلې به ژر هواري کی، خو زیاتوي چې حکومت په دغه لړ کې بے غوري وکړه نو خپل احتجاج به د پارلمان ودانۍ مخې ته یوسي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. هغوی ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولی شي، چې پکې اپګریډیشن، سینیارټی، د ځوانانو برتۍ لپاره انټرویو غانې کول، ټیچنګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی لتیرو دریو کالو راهسي کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو، خو فاټا سیکرټریټ وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله، په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود وی چې حکومت وی سره دوی د مسلو د حل لوس کړي دي او الان ساتوي مطمئن دي، خو که د دوی مسلې حل نکړي شوي نو یو وار به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن، نو هغه باندې پریزیدنت اف پاکستان چندن صاحب د غا چیئرمن د سینټ رضا ربانی، چونکه پریزیدنت ونه او یغی سره ټوله اختیار وو، یما د اپګریډیشن 99% په زبانه جنرال عبدالقادر دا حل شو. پته شو د ما نور مسلې لکه ما سینیارټی مست ده، نو سینیئرٹی متعلق دوی د موسرا پرامیس کړی دی.
کله چې مشال ریډیو په احتجاج کې موجود د الفاټ سیاسي اتحاد پریس سیکرټری نثار مومند نه تپوس وکړو چې د دې مسلې څوک ذمہوار دي چې نن دا خلک اسلام آباد ته راورسېدل. نو هغه وی
دا کې زمنګ د پارلیمنٹرین هم کمزوري کې دي شي خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمنګ د فاټا سیکرټریټ دا او د گورنر سیکرټریټ دا ځکه چې هغه ولې دومره کاڼ دي او دومره بے خبر دي چې دا خلک دلته راورسې اسلام آباد کې کیناسل د خپل مسائل لپاره دلته आवाज اوچت کو.
همداشان د متحده قبایلی پارٹی وایس چیئرمین ملک حبیب نور په دې اړه وی
دا وټی چرانو ته ز سپیشل سلوټ پېښ کوم چې دوه احمد دوه کو دو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنٹری نه پدې شی باندې مجبور کو زغال ټیچرانو ته راغلو خپل کوم جایز مطالبه وی اغه ور باندې اومنلې. ان شاء الله دا ودا خو به زکه پوره کیږي چې د کی بحثیت یو پریزیدنت اغه قائم مقام پریزیدنت او ربانی صاحب اغه د دې باور راکړی دی مونږ ته کچری دا نوټیفیکیشن دی و نکو نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارٹی ورکی اغه به د پارلیمنٹ مخه ته وی
یاد دی وچ دی استادانو د حکومت نه ذمہ وار کوختو په کومه چې د پارلیمان غړو د دوی ذمہ واری واغسته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانا د سنیټر اورنګزیب نو پختل نو دا غو وی ناوا
د مو ذمہ وار غنو سدی دا به ان شاء الله دا نوټیفیکیشن به هند بخپلو ټیچرانو دا د توفا ورکو دا د دوی بنیادی حق ته وزه حکومت نم ان شاء الله دا توقع ستم سد فټا به ته ش قربانی دي ملک ته برا توقع ست حکومت نا سد څه مسله ته مو بیا مخنه کی غبنه بیا مو ته تکلیف را کی.
مشال ریډیو چې کړه دا فټا نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وی چی وی د پارلیمان غړو د دی استادانو ذمہ واری اغسته ده چې دا مسله به خامخا حل کیږي.
استفان خوجی غ خپل وزارت اول نه د منځوري ورکړی و خبره د خلی وزارت خزانه کې پاتې و نه اغم څه وکړه نو غویلو چې بس خلی د صدر د خط پاتې شو نه بس هغه د خط هغه شوې شوې ده.
د ذکر د دروان نیمیاشتې په ومه نیټه د ټول فاټا استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي درنه پیل کړی و چې پکې د ټول فاټا نه سرکاري استادانو ګډون کولو. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د سند صوبې اسمبلی د یو قرارداد له لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یو بل کال لپاره غځولې خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. په صوبایي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلی پټول دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ورو
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوي قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو پتخورۍ د تاوان لپاره اغوا او فرقه ییز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشي نیول. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمه تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولی شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دا د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروسته خبریالانو د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنه کی. بل خو د مخالفو ډلو فنکشنل لیگ پاکستان تحریک انصاف ایم کیو او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معامله اختلافات زیات شوي وو. د نوچارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د دڑک هم ورکړی و کده رینجرز په سند کې د پاتې کې دوه مودو نغزولې شو نو هغه سره نور لارې هم شته. کولی دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و د یو په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردوونکو داوس تاسو داوس هم داوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو
د پېښور په آرمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو یو شمېر کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې ده، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. د پاکستان په سینټ کې د مالی ایچ آر او په اړه قایمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پیښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالی لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار نور هم زیات کړل سي.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه اوریدو او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه شنګای تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلی او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللی. ورسپانې لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کارویانو په صورت کې په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وضع ښه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره کار دي ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوز لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته جو ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پریښودي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانوی ګارډین رسپانی ولیکن وايي د پیښور پر آرمی پبلک سکول له تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخوا د امریکای نیویارک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې راغلی په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلی شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازم وه نتیجې نه دي ورکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی تاسو ته اورو. د برتانوی ګارډین رسپانې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوي چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وايي دا پر هغې سربېره وه چې د پاکستان له دغې کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بېساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هېواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو تر مخه دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اور.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړي دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وائس آف امریکا جیو ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگور تو ونی سی
ہر مقام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگونا تر سحر نہ وجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د امریکا د جمهوری غوښتن کې ګوند غړو د سه شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات د ملالای بشیر په رپورټ کې.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه وه چې امریکا ته له ننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حمله مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکي په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې له خوا ترسره شوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې به اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک نه
ډیر سخت روان تیر هر چا کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملې ده یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان په ګډون څلور دیرش اسلامي هیوادونه به په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د نهې پورس د سعودي عرب لخوا د ترهګری خلاف په سلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملې دلو خبر له هغې وروسته ګډوډي پیدا کړه، کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو ویل خبر پرې نه دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عہد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې همکاري کوي. د یو خبریال د هغې پوښتنې چې آیا د اسلامي هیوادونو دا نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي، محمد بن سلمان وویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوي نوي پوځي اتحاد په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي وویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیې په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغسې د پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترهګرۍ خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي، خو لا په یقیني ډول نشي ویلي چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه وویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدای شي، خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولې. ورځپاڼه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې، خو اړه لا واضح معلومات نه دي سرګن چې آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي ښودلې وه که څنګه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ موسسه د هغې هیواد د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوي. د دغې موسسې مسؤلین وایي افغان حکومت باید د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې ښځو ته د سیاسي حضور زمینه برابر کړي. په همدې حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حضور او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په خبره ټینګار کوي. لکابلا د قسیم سولمل رپورټ اورو.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه مؤسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمن کړي تر څو ښځې وکړای شي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې په پام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډیر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمېر پریکړه لیک پر عمل کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو د حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیس زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر ونډې، د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکۍ ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیس صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
The role of women in peace building
د سولې په ټینګښت، پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یوه ته دا ووایو چې زموږ اجنډا دا ده چې 2016 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د ښځو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرحې او بیاکتنې د برخې مسؤلې پروین خلقی ویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجهي صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د ښځو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار سوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي سوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند یې ډېره اغیزه نه ده کړې.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو لیکنه وايي په افغانستان کې سږ کال د فیمو کر کم شوی دی او پر ځای خلکو نورو فصلونو کرلو ته مخه کړې ده. خو په لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي چې پر افغان کروندګرو باید نور کار هم وشي چې د فیمو له کښت څخه په بشپړه توګه لاس واخلي. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د یو رپورت په اړه لیکي چې وای په افغانستان کې په لومړي ځل د 2009 کال وروسته د افیمو کار کم شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورت هم وای له دې سره به په نړۍ کې د نشه یي توکو قاچاق او استعمال هم کم شي. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د افیمو کار زیات وو او دغه به وسلوالو طالبانو د خپلو مالی ضرورتونو لپاره هم استعمالولو. په افغانستان کې امریکا پر دې کار کوي چې څنګه د افیمو د کار کچا ټیټه شي او خلک نورو فصلونو کرلو ته مخه وکړي او اوس داسې ښکاري چې د افیمو د کار کچا یو څه کمه شوې ده. د تیر کال په پرتله سږ کال د افیمو په کار کې 19% کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په اړه د ادارې یو این او ډی سی تر مخه سږ کال د افیمو پیداوار 3,300 دی. دا د تیر کال په نسبت 78% کم دی. ای پی لیکي د افغانستان جنوبي ولایت هلمند بیا سږ کال هم هغه سیمه ده چې د افیمو کار پکې تر ټولو زیات. په افغانستان کې د یو این او ډی سی مشر آندر وای دا ډیره مهمه ده چې په دغه هیواد کې د افیمو کر راټیټ کړي. هغه وای سږ کال د افیمو په پیداوار کې ځکه هم کمی راغلی دی چې ډیرو ځمکو ته اوبه نه رسېدي، نو بیا ځکه زمیندارانو دا فیصله وکړه چې کومبل فصل وکړي. د افغانستان په جنوبي او غربي سیمو کې د افیمو کر زیات کیږي او یو این او ډی سی وای دوی باید پر دغې سیمو زیات پام وکړي چې څنګه دغلته خلک د افیمو پر ځای نورو فصلونو ته غاړه کیږدي چې د دوی مالی ضرورتونه هم سرته رسوي او د افغانستان د میوو او غلو په پیداوار کې زیاتوالی هم راولي. افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات افیوم پیدا کیږي او په دغه هیواد کې طالبانو په هغو زمیندارانو ټیکس هم لګولې دي چې افیوم کری. دا شان د طالبانو لپاره هم د پیسو پیدا کولو یو ښه ذریعہ ده. بلخوا نړیوالو هیوادونو هم په دې تیرو لسو کلونو کې په بلیونونو ډالرې پر دې ولګولې چې څنګه په دغه هیواد کې د افیوم کر کم شي او افغان ولس نورو فصلونو ته مخه وکړي. چارواکي وایي په افغانستان کې پروسه کال په نشو د روغ د کسانو شمیره ډیر شلکو ته رسیدلې ده چې دغه هم یو د خطر وړ خبره ده.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې په خوست کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې له لارې 10,000 یو جریبه باغونه جوړ کړي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دوی مسلکي او فنی کسان به تر 5 کلونو د باغونو څارنه کوي او د دې لپاره چې بزګران د بڼوالۍ له مسلکي لارو چارو سره بلد شي دوی ته به په دې موده کې د بڼوالۍ یو شمیر روزنیزې برنامې هم جوړې کړي. نجیب الله الخیل تفصیل راکوي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لعلی زدران وایي په یاد ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامه چې د نړیوال بانک په مالي همکاري تمویلیږي په اول ګام کې به د یو کال په موده کې لس زره یو جریبه باغونه جوړوي.
تقریبا په حدود د لس زره یو جریبه باغونه په خوست کې جوړ کړو، اما نور دا د خوست په خلکو پورې اړه لري چې دوی څومره علاقه نیسي، څومره هلته قریجات موجود دي، په کوم قسم دوی باغونه غواړي، ځکه باغ موږ د خلکو په خوښه باندې جوړوو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي چې تر پنځو کلونو پورې به د دوی فني او مسلکي پرسونل د باغونو څارنه کوي او په دې موده کې به د بڼوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنه هم ورکول کیږي.
اصلا د یوه باغدار یا د یو نفر سره موږ له پنځو کالو پورې کومک کوو، پس له پنځو کلنۍ خو یتیغ دی هم پوهېږي چې بهترین معلومات په لاس راوړي. هغه ټرېننګ د شاخه بوري په حصه کې، ټرېننګ د دوا پاشي په حصه کې، ټرېننګ د سری ورکولو په حصه کې، د ابیاري په حصه کې، دا ټول ټرېننګ د سیمو په پنځه کاله کې، د میوې د سورت بندي په حصه کې، میوه څنګه راجمع کیږي، دا ټول ټرېننګونه د سیمو په ټول د پنځو کالو کې به دوی ته ورکول کیږي.
په خوست کې د مالدارۍ او بڼوالۍ د برنامې مشر ډاکټر نقیب الله وایي تر اوسه په دې سیمه کې د مالدارۍ او بڼوالۍ هغه عنعنوي بڼه رواج لري. که چیرې بزګران د بڼوالۍ مسلکي میتودونه زده کړي، نو د بزګرانو د میوو حاصلات به ډېر شي او د باغونو لزمه کې به په یو وخت د دوو فصلونو پیداوار لاسته راوړي.
دا چې زموږ اکثره خلک اوس هم باغونه جوړوي او مالداري کوي په عنعنوي ډول ده، عصري ډول نه ده، په مسلکي ډول نه ده. که چیرته موږ دا برنامه پلي کړو په خوست ولایت کې، هغه باغدار او مالدار به په دې پوه شي چې موږ څه ډول میوه جمع کړو او کوم نسلونه کینو او کومې ونې په خپلو باغونو کې کینو.
د یادونې وړ ده څلور لسیزې وړاندې خوست د حکومت په چوکاټ کې یو شمېر مشهور او پراخ د میوو باغونه لرل چې په یو وخت به پکې زرګونو کسانو د مزدوری کوله. دوی ته به د باغونو له پیداوار څخه د ورځې مزدوری ورکول کېده، خو اوس د دې باغونو زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې، په ځینو کې حکومت یو شمېر برنامې پلي کړي او بیا پاتې باغونه د نه پالنې او نه پاملرنې د لاسه له پیداواره لوېدلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
هندستان. هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استاد او د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د یونیورسل فند په نامه پیسې چې د هیواد په یو شمېر برخو کې پر ترقیاتي کارونو لګول کیږي فاټا ته هم خپل حصه ترې ورکړل شي. دا چې یونیورسل فند کومې پیسې دي او پر کومو پرمختیایي چارو لګول کیږي، دا به د اسلام آباد نه د سراج ظهیر پر رپورټ کې وو.
د نهې پورس د پښتنو د دمې په محال سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلې سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فنډ نه یوه منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فنډ د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا بل لګیږي په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن پر سینیټ کې وکړو فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نمک 86 بلین روپے خبر.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه پوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 0.5% د ټیکس په ځاندره کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبیلی سیمو دولس هم حق دی.
فاټا باندې دا خرچ کړی شي ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټیکنالوژي په شکل کې. څومره چې لري علاقه د غیتا کاره خبره ده چې هغه د ملک د نورو سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي چې د عوام او هغه به دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبريال او قبیلی چارو ته ذکر شمس مومن نو پوښتل چې د فاټا لپاره راغلي فنډونه ولې په قبیلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي، نو نوموړي وي
په قبیلی سیمه کې د ترقې خاص کر د دغه فنډونو د استعمال د موارد چې هغه د دو غټ ادارې چاغي یو فاټا سیکریټ ته او بل دې فاټا ډیولپمنٹ اتارټی دا خو د بد قسمتای نه دا غوی خپل نظم نست دې هغه دومره کمزور دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمو خبره بیا دا چې د قبایلی سیمې پارلیمنتریان سره سره د فاټا چکم سیکریټ دې دا غوی نظام هم مربوطول پکار دی او غوی تدریج جوګل کول پکار دي چې څومره فاندز په دې وخت په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د غوی د لګولو اهلیت هم ولري
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سو سو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوی دي خو په هغه کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هیلې خبرونه کې اوریدل شي.